واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله لپاره موافقه سوي د دوړو خو لخوا به د بندیانو د خوشی کېدو پروسه د مارچ په 21مه پیل شي د بندیانو د خوشی کولو لپاره جوړجاړی د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس دلاري په یو غونډه کې وسو د طالبانو وین سویل شاین ویل دي چې د غونډه د څلورو ساعتونو پورې جاری و چې په هغه کې طالبان د افغان حکومت د سره صلیب نړیواله اداره قطر او د امریکا د حکومت استازي شامل وو سویل شاین په خپل ټویټر لیکلی دي چې په غونډه کې د بندیانو په تبادلې په تفصیل خبرې وسوي او طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې موافقه وسوه چې د بندیانو د خوشی کولو پروسه به د مارچ د میاشتې په 1 دېرشمه شروع سي د یادونې وړ ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 13 میاشتې سوي د سولې موافقې پر اساس د بین الافغاني مذاکراتو له مخې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله کېده خو افغان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې پر اساس د بندیانو د خوشی کېدو څخه انکار کړی و د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه پر ورځ د غونډې وروسته په ټویټر دا تایید کړی ده چې د نورو خبرو اترو او د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان پر اساس د بشریت پر بنسټ به سل طالب بندیان د مارچ تر 1 دېرشمې پورې خوشی کړل شي خو طالبان به د دې ضمانت ورکوي چې خوشی سوي طالب بندیان به په جنگ کې برخه نه اخلي بلې خوا افغان حکومت وایي چې د جمهور رئیس غنی د فرمان پر اساس په محبسونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د زندانیانو د روغتیا لپاره زرګونه بندیان خوشی کیږي د افغانستان د محبسونو او توقیفخونو عمومي رئیس راشد توتخیل د پنجشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغو بندیانو د یوې برخې خوشی کول چې جدي جرمونه نه دي ترسره کړي د جمهور رئیس له صلاحیتونو څخه دی او خوشی کېدل یې ټولنې ته ګواښ نه پېښوي د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو مسلې ته په پام لرنې مابس تر ټولو زیانمنونکي سیمې دي او دغه وایرس د مخنیوي لپاره د افغان حکومت سفارښتنې به په زندانونو کې هم عملي کیږي د امریکا د جان هاپکنز پونتون او د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د کرونا په وایرس د نړۍ په 102 هیوادونو کې 15,500 کسان اخته سوي دي تر اوسه 23,293 کسان د ناروغۍ له کبله مړه سوي دي او 1,900 کسان چې په دې وایرس اخته سوي وو اوس فکر کوي چې روغ سوي دي د جان هاپکنز پونتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتو کې په کرونا وایرس باندې د اخته سوو کسانو شمیر څه د پاسه 20,000 ته رسیدلی او د دې وایرس په وجه د مړو شمیر 1,050 ذکر سوی دی په ایټالیا کې چې په فروری میاشت کې د کرونا وایرس له وجې لومړی کس مړ سوی وو او اوس هلته دغه شمیر 8,115 پورې رسیدلی دی په دغه هیواد کې 8,593 کسان په دې وایرس اخته دي او 9,302 کسان بیرته روغ سوي دي د ایټالیا وروسته بیا اسپانیا هغه هیواد دی چې د چین څخه زیات تلفات پکې اویشت دي او هلته تر اوسه 4,090 کسان د دې وایرس له کبله مړ سوي دي او 15,000 څخه زیات په دې وایرس اخته دي د دې علاوه نور هیوادونه چې ډیر زیات اغېزمن سوي دي په هغه کې ایران دی چې 2,204 کسان مړه دي او 90,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته دي او په فرانسه کې بیا 1,409 کسان د دې وایرس له وجې مړه دي او 90,155 کسان په دې وایرس اخته سوي دي چین کې تر اوسه 3,270 تنه مړه دي او 1,000 کسان په دې وایرس اخته سوي دي چې د هغو جملې نه 4,000 بیرته روغ سوي دي په دغه هیواد کې د چهارشنبه راهیسې 16 نوي پیش ثبت سوي دي د چهارشنبه راهیسې روسیا کروشیا او د فلسطین غربي تړانګه ارمینیا کزاکستان هم په خپلو هیوادونو کې لومړۍ مړینې اعلان کړي دي په لاتینی امریکا کې 8,000 څخه زیاتې پیش ثبت سوي دي او 1,050 کسان مړه دي د افریقا په لویه وچه کې بیا 3,000 څخه زیاتې پیش ثبت سوي دي او 80 کسان تر اوسه د وایرس له کبله مړه سوي دي د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت اعلان وکړ چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر د امریکا د پوست ټول بهرني سفرونه د شپېتو ورځو لپاره ځنډوي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې دا کار به ټولو ځواکونو پوځي او غیر پوځي کارکوونکو او همدغه شان د هغوی کورنیو ته شوي خو بیا به هم شاید چې ځینې ځانګړي حالات شتون ولري د امریکا دفاع وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 228 امریکایي سرتیري په کرونا وایرس اخته سوي دي د امریکا د دفاع وزارت دغه بېسار اقدام به په ټول نړۍ کې په میشتو امریکایي پوځیانو اغېز ولري د امریکا دفاع وزیر مارکس پر همداشان د امریکایي پوځیانو د سفرونو د بندیدو په اړه وویل چې هدف مو دا دی چې وایرس دنن امریکا ته را انتقال نه کړو او نور پرې اخته نه کړو او د سرتیرو منځ کې د پراخېدو مخنیوی وسی. ملګرو ملتونو د چهارشنبې پر ورځ ویل چې د غیدارې په ټول نړۍ کې په جنگ کې په شکیلو ډلو ژغ کړی وو چې د کرونا وایرس د وبا سره د مقابلې لپاره اوربند مراد کړي. د غیدارې ویل دي چې دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړل شوی دی. ملګرو ملتونو ویل چې په خاصه په کامرون او فلپین کې یاغي ډلو د هغوی د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرس د دوشنبې په ورځ د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره د غوښتنه کړې وه. دا غوښتنه په خاصه په یمن او سوری کې چې جنگ ځپلي هیوادونه دي اولته تر اوسه دغه وایرس دومره اغیز نه دی کړی. خو دا ویره ده چې هلته د روغتیایي خدمات ډیر کم دي که دغه وایرس خپور سو نو ډیر زیات تلفات به ولري. د کانګو پوز ویل دي چې د هغې ډلې لس تنه یې وژلي دي او دغه راز دغه ډلې یو قومندان هم په یو نشته کې ډیر سخت زخمي سوی دی. په دغه ډلې دا تور دی چې په نژادي بنسټ ملکي خلک وژلي دي. دغه وسلوال پاتوري ولایت کې د محلي ملیشه کوډو سره اړیکې لري. د پاو سیمیز کومندان جولز ناګو اژانس فرانس پرست ویل چې ځواکونه د ډاګو په ولایت کې د برید لاندې راغلل. پاو زیاته کړې ده چې په لس وژل شوو کسانو کې وتنه د دغه ډلې کومندان ساتونکي ول. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په حکومت کې یو سرچینې امریکا جغته ویلي چې په قوي احتمال شای نن د جمهور رئیسات باندې له طالبانو سره د افغان دولت مذاکرات پلاوي بشپړه او خپور کړي. د بل خوا د سولې وزارت د ملي تلویزیون خبر کړي لیست رد کړی دی. په همدې حال کې په خواني اجرایي رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله د طالبانو او حکومت ترمنځ د زندانیانو له تبادلې هرکلی کوي. په دې باره کې پام وکړئ. د رحیم ګل سروان رپورټ.
له طالبان سره د مذاکرې لپاره د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي د لیست خبرول لا هم پر ځای پاتې دي. خو یې سرچینې ویلي چې په قوي احتمال ښایي نن ارګ دالیس خبر کړی. ملي تلویزیون د ماسوم ستانګزی په مشهد شل کسیز مذاکراتي پلاوی لیس خبر کړ چې پکې یو شمیر د حکومت چارواکي سیاسي احزاب وغړي او مدني فعالانو دالیس د سولې په چار کې د دولت وزارت لخوا رد شوی او نه یې د تایید کړی. په دغه لیس کې دریم نوم د ډاکټر شهلا فریدو. خپل میرمن شهلا فرید وایي چې د لیس اعلان مخکې خبره نه و.
ما خودم هم از طریق تلویزیون بعد از اینکه دوستایم به من زنگ زدن که لیست برای مذاکره بیرون شده و اسم شما آمده است خبر شدم. بعدن وقتی خبرهای دبجه را شنیدم نام هم در لیست بود. شیوه چگونگی انتخاب لیست هم آگاهی ندارم، ولی مطمئنا در مورد خود میتونم بگویم که من شاید از گروه جامعه مدنی انتخاب شده باشم، چون من هیچ نوع روابط سیاسی و وابستگی سیاسی با گروه های سیاسی ندارم.
په همدې حال کې د ملي امنیت شورا وایي چې د حکومت د سولې د لومړني تماس ګروپ د ویډیو کانفرنس له لارې طالبانو سره خبرې کړې او د مارچ تر یو دیرشمې نیټې به سل زندانیان د ولسمشر غني د فرمان په اساس خوشي شي.
په پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري، تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحی وضعیت او د کرونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیریو ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ تر دیرشمې پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
خو طالب ویان سویل شاهین بیا ویلي چې طالبان به یو تخنیکي هیئت د بګرام زندان ته ولیږي تر څو د ورکړ شوي لیست مطابق د بندیانو په پیژندنه کې مرسته وکړي.
کدای شي د طالبانو یو اووه دېرش کسیز هیئت راشي چې په هغه کې به د هر ولایت یو یو نفر وي، څلور دېرش ولایت کې درې کسه به ته بند کمیسیون خلک وي، نو کېدای شي چې هغه راشي د هغو په مخ کې به بندیان خلاصیږي.
اخوا پخوانی اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د زندانیانو له دغه تبادلې هرکلی کوي.
مسئله تبادلې اسرا را از هر دو طرف مفید میدانیم و کمک میکنه به تسهیل مذاکرات بین الافغانی و شروع مذاکرات میتونه که فضای تازه را ایجاد کنه.
په پام کې و چې د مارچ په لسمه بین الافغاني مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي هوکړه لیک په اساس وشي، خو لا یې هم څرک نه لیدل کیږي او آینده نیټه هم نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
عبدالله وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو دروازه پرانستې ده. ښاغلی عبدالله، د افغان سیاسي مشرانو د او غنی ترمنځ د سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
پخوانی اجرایی رئیس عبدالله چې د افغانستان د ټول شموله جمهور رئیس په توګه لوړه پورته کړې، له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جوړجاړي او د روان سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره له افغان سیاسي مشرانو غوښتي چې د لس ورځو په دننه کې دي د ده او ښاغلي غنی ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ښاغلي عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د روانو هڅو تر څنګ نور مطرح سیاسي مشران دي هم د دې مسلې د حل لپاره اقدام وکړي.
و در همین فاصله در روز ما اطمینان میتم
په همدې لس ورځینۍ موده کې زه د هغه شخص په توګه چې د افغانستان د خلکو د یوې برخې استازیتوب کوم ډاډ ورکوم د کړکیچ ته د پای ټکی د ایښودلو لپاره به هغه څه چې زموږ په توان کې وي ونه سپموم.
نقطې پایان گذاشته شوه.
د ښاغلي عبدالله د دغو سرګندونو وړاندې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د پخواني وجیدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب، ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ د هوارول دپاره سوزلي د دغو دوو مشرانو سره لیدل کاتې کړي، خو تر اوسه د هغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ښاغلي غنی او د ښاغلي عبدالله لخوا د تیر لمریز کال د کپ پر 19 په جلا جلا توګه د لوړې مراسم ترسره شو چې ورسره په افغانستان کې د واک پر سر جنجالونو زور واخیست. عبدالله د سپیدار په معنی کې خبر اعلان ته وویل چې د لوړې د مراسمو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دوشنبې د ورځې د سفر څخه وړاندې دې ستونزې ته د حل د لارې بندرو فرصتونه موجودو چې لاسه وتل.
گفتن فرمول نداریم، نمیخوایم فرمول را تحمیل بکنیم.
هغه ویل کوم فرمول نه لرو، نه غواړو چې کوم فرمول تحمیل کړو، خو زما او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ګډون د افغانستان سیاسي مشران مسولیت لري چې دې مسلې ته د حل لار پیدا کړو،
برش راي حل پیدا کړو.
د دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې کابل ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د سفر پر مهال له ښاغلي عبدالله سره په یو کتنه کې نوموړي او د هغه ټیم غړو ته په نوي حکومت کې د ګډون وړاندیز کړو. ښاغلي غنی د سې شنبې په ورځ ملت ته په وینا کې ویل چې ښاغلي عبدالله وړاندیز نه دی منلی.
لکه دل وړي پورس می چې وعده کړی و د نوي حکومت جوړول می د پراخو مشورو په خاطر زندول یو. وختل می د خپل وعده په اساس ډاکټر صاحب عبدالله ته د سولې پروسې کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې رول ورکړ. اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلاتو غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري.
ښاغلي غنی ویلي چې د داسې یو میکانیزم سره به هیڅکله موافقه ونه کړي چې د اساسي قانون د غوښتنو سره په ټکر کې اوسي. عبدالله په څیر ښاغلي غنی هم ویلي چې د خبرو دروازې پرانیستي دي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه غوښتنو پر سر د خبرو لپاره دی چمتو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو د تېرې دوشنبې په ورځ کابل ته د خپل 8 ساعتو سفر پر مهال د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله سره په جلا او ګډو کتنو کې په یو ګډ حکومت کې د دغو دوو مشرانو د یوځای کېدو هڅه وکړه، خو پایله یې نه لرله. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې اوس هم لا فرصت شته چې ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د پانتون یو استاد علي امیری وایي چې د ښاغلي عبدالله خبرې په دوه ډولو باندې تعبیر کېدی شي.
دا دوه معناوې لري، یو د شین څراغ خودل دي او هم د مقابل لوري لپاره ضرب الاجل ټاکل دي چې په نتیجه کې په عمومي ډول غواړي چې خلکو ته دا ووایي چې دی جوړجاړي ته چمتو دی، او بل چې غواړي خپل رقیب تر فشار لاندې ونیسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ نږدېوالی به د سولې د مرکشي پلاوي د جوړېدو سره هم مرسته وکړي. دغه کارپوهان وایي چې د همدغو اختلافاتو له امله تر اوسه افغان حکومت د سولې مرکشي پلاوي نه دی ټاکلی، خو افغان حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې د سولې مرکشي پلاوي د غړو د غوره کولو کار بشپړ شوی او ډېر ژر به افغان حکومت د مرکشي پلاوي د نومونو لیست اعلان کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د جی او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو بې ساري اقدام کې د ویډیو کانفرنس لاري د کورونا وایروس په وړاندې د مشترک مبارزه ژمنه وکړه. امریکا وایي چمتو ده چې له چین سره د دې وایروس د لمنځه وړلو په برخه کې کار وکړي او د نړۍ اقتصاد بیرته پر ځای کړي. خو یو شمیر کارپوهان له دې نړیوال ساري وایروس سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو په وړتیا شک لري. نورحال
په ټوله نړۍ کې مشهور ځایونه او سړکونه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله تش دي. له چین پرته ایټالیا، متحده ایالات او جرمني د جی و ډلې غړي هیوادونه دي چې کورونا وایروس سخت ځپلي دي. د جی و غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د دې خپره شوې ویروس سره د مبارزې په برخه کې په همکارۍ ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له بیجینګ سره د واشنگټن د همکاریو خبر ورکړ.
دا نړیواله ساري ناروغي ده. دا هغه څه دي چې امریکا غواړي د چین په ګډون له بل هر هیواد سره کار وکړي څو پوه شي چې څنګه ډېر خلک ژغورل کېدای او صحتمنده کېدای شي او بیا خپل اقتصاد بیرته ورغوي چې د ووهان د ویروس له امله تخریب شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې چین په خپلو سرحداتو کې د کورونا وایروس مخه ډپ کړې ده. هغه هیواد د ایټالیا په شان یو شمېر هیوادونو ته صحي امکانات استولي دي. هغه اقدام چې غواړي د یوه جهاني قدرت په توګه د امریکا ځای ونیسي. د چین او امریکا اړیکې د کورونا وایروس څخه وړاندې هم مخ په خرابېدو وي. کارپوهان وایي نړیوال کړکیچونه اړیکې نورې هم خرابوي.
د محافظتي وسایلو په ګډون له چین څخه امریکا ته د طبي وسایلو د صادرېدو د مخنیوي په اړه ګواښونه او د ویروس د اصلي ځای په اړه د حکومتي چارواکو لفظي جنګ دا ښکاره کوي چې موږ تر اوسه د دوه اړخیزو اړیکو لپاره سلا شوي نه یو او ترینګلتیا به احتمالا روانه وي او شاید لا زیاته شي.
په داسې حال کې چې د جی و هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راپورونو کې د ووهان د ویروس په توګه د شویو اشارو په اړه د اختلافونو له کبله ګډه اعلامیه صادره نه کړه، غړو ژمنه وکړه چې د واکسین د ترلاسه کېدو، کور ته د اتباعو د ستنېدو او د نړیوال اقتصاد د ساتلو لپاره به مشترکې هڅې کوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. سپین مرنی او کانګریس په درو ټریلیون ډالرو بیړنۍ مرسته موافقه وکړه. امریکایي سناتوران او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د حکومت مقاماتو په پراخې بیړنۍ اقتصادي مرستې موافقه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو په وجه د دې هیواد اقتصاد ته رسېدلی تاوان کم سي. د دې خبر نور جزئیات د خپلې همکاري ګالیا رونا نورستاني څخه واوري.
نیمانی او د کانګرس د سنا جرګي پرون ناوخته د امریکا د هغو تجارتونو کارکونکو او روغتیایي سیستمونو د ژغورلو لپاره چې د کورونا وایروس له امله زیانمن شوي د 2 تریلیون ډالرو اقتصادي مرستې په طرحه موافقه وکړه.
زنن ویارم چې په سنا کې دی 2 تریلیون ډالرو په وړاندې چې د امریکایانو کوچنیو سوداګرو د لوی کاروبارونو د خوندي ساتلو او د روغتیايي کارکونکو، ساينس پوهانو، ډاکټرانو او نورو هغه کسانو ته چې دی وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې کار کوي د پام وړ پیسې برابروي. یو سناتور هم منفي رایه ورنکړه.
په سنا کې د اقلیت دیموکرات ګوند مشر سناتور چاک شومر دغه لایحه د امریکا د تاریخ ستره ژغورونکې بسته وبلله او وویل چې ستره او چټک مرسته پلاره ده.
ما تل باور درلود چې موږ به دا تصویب کړو، ځکه چې امریکا او د امریکا خلکو یو غوښتنه کړې وه. کله چې موږ دا قانون په مشرانو جرګه کې تصویب کړ، موږ یو بل ته غېږ ورنکړه. له لرې واټن څخه مو یو بل ته لاس وښوراو.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تیره شپه وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ د نو آباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوسټه برید کړی چې څلور تنه پولیس او اووه تنه طالبان پکې وژل سوي دي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن لکندوزه رپورت لري.
د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری وایي چې وسلوالو طالبانو په امام صاحب کې پر پوسټو په بریټ کې څلور سرتیری وجلی او دوه تن نورې ټپین کړی دي. هغه زیاتوي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو وطن وجل شوی او 15 تن نورې ټپین شوی دي. د قندوز د ورایتی شورا مرستیال صفی الله میری وایي چې په امام صاحب کې پر امنیتی پوسټو په بریټ کې شپږ تن سرتیری وجل شوی او 15 تن نور وسلوالو طالبانو له ځان سره ژوند دی بيولي.
بېګای وو بچی د شپې په امام صاحب د نوابات په منځخه کې طالبانو حمله کړو چې بدبختانه په دې حمله کې منګه شپږ نفر شهیدان لرو، 15 اسیران لرو، 2 نفر زخمیان لرو. په منځخه د خاکني یو منځخه د اول او زی مربوط کیږي. دلته جنگو پرون ته بجونه ته 12 بجو پورې د سلورم او زی په منځخه کې یعنی د ښار په منځ کې چې د خانابات کندوز لاره تللې و دلته جنگو کندوز وضعیت نسبت د نور ولایتونو نه پیغام شته. مسله څه ده خبر څه ده؟ ډېر وضعیت خراب ده په کندوز کې او خلک هم ډېر نگران دي. موږ په کندوز کې تقریبا شلیری زره زیاتره قوه لرو، پولیس، اردو، پولیس محلي، امنیت ملي، کماندو، ضربتي، سفرنو، قطعات خاص. موږ د اکثر ډېر قطعې لرو دلته. کمبود د پرسونل له اس مواجه نه شو، یعنې موږ کولای شو چې سرور ولایتو سره موږ له کندوز نه کومک وکړو، اما دغه کار ته یو مدیریت پکار ده.
هغه وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو د کمښت د اونۍ له پای ته رسیدو را په دې خوا جګړې زیاتې شوې دي. له تفریحي ځایونو خلک تښتول کیږي او د ښار په منځ کې طالبانو د حملو کولو جرأت پیدا کړی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پکتیکا د بارمل ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې راهیسې زرګونه ماشومان د پولیو له واکسینه محرومه پاتې دي. دوی له روغتیایي مسؤلینو د پاملرنې غوښتنه کوي. عبدالمالک شفاق په دې اړه رپورت لري.
برمل د پکتیکا په جنوب کې ډیورن کرښې ته سیرما پرته غرنۍ او دغه ولایت له نسبی پراخو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې د پکتیکا روغتیایي مسؤلین د ولایت ټولو سیمو ته د پولیو د واکسین رسیدو ادعا کوي، خو د برمل ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې ګڼ شمېر سیمو ته یې له ډېرې مودې راهیسې واکسیناتوران نه دي ورغلي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي اسماعیل امریکا غږ ته وویل داسې سیمې هم شته چې ماشومان یې پرله پسې دوه کاله د پولیو تر څنګ له بل هر ډول واکسین څخه محروم پاتې شوي.
لکه د تانګي خلک دغته واکسین نه درمي، دل مستی خلق تای در تکلیب داوی تا داتا واکسین نسی دا لار غاد پرادی کجخ لنا شر لار اندازن دا غا 15 پشتا کراوی.
برمل ولسوالی د جنوب ختیځو ولایتونو په کچه د پولیو پر ضد د کمپاین پر وړاندې له ناامنیو او دغه وایروسي ناروغۍ د مثبتو پیښو له احتمال ډکه سیمه بلل کیږي. مسؤلین هم مني چې د ناامنیو له امله رضاکاران د یادې ولسوالۍ ټولو سیمو ته واکسین نشي وړلی، خو وایي هڅه یې دا ده چې د دې سیمې ټولو ماشومانو ته واکسین ورسوي. بلخوا د سیمې یو شمیر خلک وایي که روغتیایي رضاکاران وغواړي چې ټولو سیمو ته واکسین ورسوي د هغوی د ژوند په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. نور محمد د دغه ولسوالۍ اوسیدونکی وایي.
نور محمد پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ خړکلی اوسیدونکی او میژو د واکسین ول امن ستی او میژو د تر خوشولي خپل ماشومان د خپازت پوره چې میژ ماشومان د مرزه در شنه بچوي د خمیش د پوره در پای دمان شاید دی. او میژ هر وخت د امن خپازت کې چې در درې می پیش د پوره در پای دمان شاید واکسین.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د عامه روغتیا اړوند د پولیو برخې د اجل سانګ مشر محمد نور منی چې په برمل ولسوالۍ کې د تیرو سو کمپاینونو په جریان کې له شلو زرو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی تطبیق شوی. نوموړی یادو ماشومانو ته د واکسین نه رسیدلو عمده لامل په سیمه کې د واکسین سره د خلکو د علاقې نه درلودل په ګوته کوي.
واقعا برمل کې یو تعداد زیات ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، خو فرق لري کله د دې واکسیناسیون پروګرام کور په کور وي نو یو تعداد پاتې کیږي چې د 4000 5000 په شاوخوا کې، او کله داس وی لکه دا و چې د موږ د تاسو کمپاینونه تانه په صحیح مراکزو کې قابل د تطبیق دي. نو دلته یو حقیقت دی چې دروش زرونه زیات، یعنی څلور زره ماشومان د واکسین د برمل په ولسوالۍ کې پاتې دي.
په 2018 میلادي کال کې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وو، او په 2013 میلادي کال کې بیا د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې وې چې زیاتره قرباني ماشومان یې وزیرستاني مهاجر وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو ریدونکو، د کندهار اوسیدونکو وایي چې د کورونا د ناروغۍ له موجودو ګواښونو سره سره لا هم ګڼ کسان وقایوي تدابیرو ته پاملرنه نه کوي. په دې ولایت کې د کورونا یو مثبته پیښه هم ثبت شوې، او روغتیایي چارواکي وایي چې که پر روغتیایي لارښوونو عمل ونه سي نو په دغه ګڼ مېشته ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو ډېر خطر موجود دی. نور حال زموږ د خبريال عزیز الله پوپل په دې راپور کې واوري.
کورونا د مرز د خطر سره سره لا هم په کندهار کې تجیر پوری خلک د دې مرز د خپرېدو په اړه باندې بې تفاوت دي. دا د کندهار هرات د لوی لارې سر دی. د خلکو ګڼ ګڼه تاسو په انزور کې ویني چې د دې مرز په مورید باندې یا هم معلومات نه لري او یا هم د عام روغتیا د وزارت سوله شوونه ته چندان پابند نه دي.
په نړۍ او په خاص ډول په افغانستان کې د کورونا ناروغي له پیښو ګواښونو سره سره لا هم په کندهار کې روغتیایي لارښوونو ته چندان پاملرنه نه کیږي. د شار پلویدیز باغی پل سیمه کې دلته زرګونه کسان راټول شوي او د ګنج په نوم په یو انانوي سوداګریز میله کې ګډون کړي. له دغه سیمې څخه د کندهار هرات لوی لار هم تیر شوی او له ایران څخه د راسانسو زرګونو افغانانو د تیرېدو لار ده.
په دې باندې بس دغه یو بل میله خو په دغه ځای کې دلته درې څلور زره کسره تاو بالا کیږي. ژوندې خرڅېږي، معنی هر څه د کورو د هر شی او خوراکه غله هر څه دغه ځای څخه کیږي. نو دا ډېر انسانان عجیب اشرا شو کښې یو څه سره کم نو هغه زیات خبره دغه دی. نو
د غنیګونی په دې ځای کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوي نه تر سرګو کیږي او نه هم عام خلک روغتیایي لارښوونې عملي کوي.
وایي دونه نشنه نه کوي اوس خو لا درس کم نه پېښ
شي. د کورونا ناروغي د موجوده ګواښ او پر وړاندې د ګڼو کسانو بې پروايي د کندهار شهر اوسیدونکو هم اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې د غنیګونی مرکزونه دی وترل سي او روغتیایي لارښوونې دی عملي سي.
د ناروغي له ډېر تماس څخه د کورت خلاوتلو غنګولي په صورت کې لا هم خپريږي. نو ښه خبر دا ده چې د کنټرول لپاره د مسؤلیت دی هر څوک د مسؤلیت دی، باید ایماني او وجداني او افغاني مسؤلیت دی چې کار لري په خپل کور کې دفتر کې پاتې شي.
روغتیایي مسولین چنګار کوي چې کورونا ناروغي ورستر بلی په افغانستان کې په وجدي ګواښ بدلیږي او د مخنیوي لپاره د حفظ الصحه مراعات او پرې وځای د ګڼو کسانو دراټولېدو مخنیوي ضروری دی.
از موږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ډېر مننه چې موږ خبرونه اورئ.